په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقونو خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د اسلامي همکارۍ او د سازمان له مشرانو سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. ښاغلي ویس همدارس د افغان کډوالو او افغان نجونو او ښځو د حقونو په تړاو د اسلامي همکارۍ د سازمان له مشرانو سره په سعودي عربستان کې وغږېده. ښاغلي ویس په ایکس باندې افغاني ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان له استازي طارق علي بخیت سره یې د افغانستان په اړه مفصلې خبرې وکړې. د اسلامي همکارۍ له سازمان څخه د دې لپاره مننه کړې ده چې د افغانانو ملاتړ کړی دی. د توماس ویسټ په وینا د اسلامي همکاري سازمان له یو شمېر افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کړې او پاکې اوبه ورته چمتو کړې دي. همداراز د نورو ډیرو اړینو بشري مرستو په برخه کې د افغانانو څنګ ته درېدلی دی. توماس ویسټ د دسمبر په 15مه د سیمې د هیوادونو په سفر وتلی دی چې تر اوسه د افغانستان په تړاو له پاکستاني، قطري، اماراتي او سعودي چارواکو سره کتلی دی. ټاکل شوی ده چې دی به سبا جمعه بیرته متحدو ایالاتونو ته استون شي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي له افغانانو سره به د توکیو مرستې روانې وي. تاکایوشو کورومیا دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره د لیدو په مهال وکړه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې د جاپان د سفیر په وینا لیکلي دي چې جاپان به په سختو وختونو کې د افغانانو تر څنګ وي. د جاپان سفیر وایي چې د کډوالو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې به مرستې روانې وي. جاپان تیر اونۍ له افغانستان سره د څه باندې 50 میلیون ډالر مرستو اعلان وکړه. ویل چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو او نړیوالو بنسټونو له لارې له بېوزلو افغانانو سره وکړي. روسیا وایي په افغانستان کې طالبانو سږ کال له روسیې څخه تر تیر کال 2 برابره زیات مایع ګاز اخیستی دی. رویترز خبری آژانس د روسیې د صنایعو د ادارې په وینا راپور ورکړ چې د جنوري له میاشتې د سږ کال تر نومبر پورې افغانستان نږدې 1,680,000 مایع ګاز له روسیې اخیستی دی او دا د پروسږ کال همدې مودې پرتله 2 برابره زیاتوالی ښیي. د اوکراین د جګړې له پیلېدو سره اروپایي هیوادونو ته د روسیې د ګازو صادرات کم شوي ځکه چې پر روسیې بندیزونه لګېدلي دي. د امریکا ستاسو جرګې پرون چهارشنبه د هیواد د ولسمشر جو بایدن د استعزا په اړه د روانو تحقیقاتو رسمي اجازه صادره کړه. جمهوري پالو که څه هم د ولسمشر لخوا د غلط کار په اړه شواهد نه دي موندلي خو دوی د دغې هڅې تر شا یو موټی دي. د جمهوري پالو تر کنټرول لاندې استازو جرګې کې 221 وکیلانو د 212 په مقابل کې دغه تحقیقات تصویب کړل. د بایدن د استعزا په اړه رسمي تحقیقاتو کې دا مسله څېړل کېږي چې آیا بایدن د خپل زوی هنټر بایدن د بهرنۍ سوداګرۍ له معاملو ناسمه ګټه پورته کړې که نه. په استازو جرګه کې په دې اړه رای وروسته له هغې واخیستل شو چې ځوان بایدن د تړلو دروازو تر شا د دې جرګې غړو ته د شهادت ورکولو ډډه وکړه. سپینې ماڼۍ دغه تحقیقات رد کړي او ویلي دي چې له حقایقو سره اړخ نه لګوي او تر شا یې سیاسي انګیزه پرته ده. د ایران قضایه قوې د هغه کس د قصاص خبر تایید کړ چې په اپریل کې د شورای نگهبان د غړي آیت الله عباس علي سلیمانی د وژلو مسؤول بلل شوی و. د میزان په نوم رسنۍ چې د ایران د قضایه قوې آژانس ته خبر ورکړ چې د دسمبر په 14مه دا کس په بابل زندان کې قصاص شو او د قصاص پر مهال د سلیمانی د کورنۍ غړي هم حاضر وو. د دې قصاص شوي کس نوم نه دی اخیستل شوی او د آیت الله سلیمانی د وژلو د پیښې د علت په اړه هم مختلف راپورونه خپاره شوي دي. آذربایجان او ارمنستان پرون د جګړې یو شمېر بندیان تبادله کړل. باکو 2 ارمنی عسکر چې له 2000 تر 2003 کلونو پورې نیولي او خوشې کړل. ایروان بیا 2 آذری پوځیان چې سکالې په اپریل کې نیولي او له بند آزاد کړل. د اسیرانو دا تبادله د هغه تړون له مخې وشوه چې تیره اونۍ د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لاسلیک شو او د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او روسیې هر کله وکړ. ازادي رادیو اوري. پاکستان په خپل خاوره کې د شاوخوا 15,000 افغانانو د اوسېدو موده د 2 میاشتو په مخه تمدید کړ چې لویدیځو هیوادونو ته د تګ انتظار کوي. په اسلام آباد کې کابینې دا پریکړه وکړه خو کابینې په دې هیواد کې د 100 میلیونو افغانانو د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې د هغو افغانانو د استوګنې موده به په خپله خاوره کې تمدید کړي چې په پاکستان کې انتظار دی چې بل هیواد ته به کډول کې شي. یو شمېر افغانان په پاکستان کې دې ته شپې ورځې سبا کوي چې په کوم اروپایي هیواد، امریکا یا استرالیا کې د کډوال په توګه ومنل شي. دا هغه کډوال دي چې کله د 2020 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، دوی پاکستان ته ولاړل چې له هغه ځایه درېیم هیواد ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې کابینې د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې د روانې ډسمبر میاشتې د 1 په ځای به په پاکستان کې د دغو کډوالو د اوسېدو لپاره د 2024 کال د فبروري تر 9 نیټې پورې وخت تمدید شي. د کابینې د پریکړې له مخې که چېرته تر دې مودې وروسته دا افغانان په پاکستان کې پاتې شول، $800 به جریمه کیږي او د میاشتې $100 به حکومت ته ورکوي. د پاکستان د اطلاعات وزیر غلام مرتضی سولنګي وویل چې په کابینه کې دا پریکړه هم وشوه چې هغه افغانان چې له پاکستان لویدیځو هیوادو ته ځي هغوی به اوس د سړي سر $400 ورکوي. پخوا یې له هر کسه $800 اخیستي. پاکستان د اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې 1,000,000 افغان کډوال چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي. له دې ډلې د ځینو راپورونو له مخې تر اوسه تر 4,500,000 ډېر کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. پاکستان وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې تورې پورې کړ چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه په پاکستان کې زیات شوي دي او دې ډلې ته په کابل کې واکمنو طالبانو پناه ورکړې ده. په ورته وخت کې پاکستان په اکتوبر کې وویل چې د اګست په میاشت کې د جولای په پرتله 50% بریدونه زیات شوي دي. تر دې وروسته په پاکستان کې د ناامنیو پیښې نورې هم زیات شوې. تر ټولو خونړۍ وی د سیشن بی پورس په ډیری اسماعیل خان کې وه چې د پوځیانو په یو مرکز کې د پاکستان د پوځ په وینا 3 عسکر او 6 برید کوونکي ووژل شول.
د اقتصادي چارو کارپوه از رخش حافظي تور پورې کوي چې پاکستان له افغانانو سره یو ډول چلند نه کوي.
پاکستان دوه مخي سیاست لري. هر وخت د عادي خلک د پاکستان او سوداګر او کسبګر چې په اوته تجارت د پاکستان سره مشته دي په د فدریشن کې یا په نور په کراچۍ یا په لاهور یا په پښتونخوا کې پېښور کې یا کویته کې، دوی موږ سره ډېر ښه مناسبات لري او ډېر خواخوږي لري ځکه چې زموږ ګډ منفعتونه دي. دوی تولیدي د افغانستان د مارکیټ لپاره، موږ دوی ته ډېر ښه میوه وچې او لمدې او نور ترکاري او دا شیان ورستوو، نو قیمتي ډبرې استوو، طبي بوټي ورته استوو او دوی هلته پروسس کوي او بیا ری ایکسپورټ کوي نور دنیا ته. یعنی ډېر کاروبار د پاکستان د افغانستان په سر چلیږي. یعنی مثلا مخصوصا په د پښتونخوا او بلوچستان کې او تر لاهوره پورې اکثرا کاروبار چې دوی کوي یا صادرونکي دي افغانستان ته یا د افغانستان هغه مالونه ری پروسس کوي او دنیا ته یې ورسوي. هغوی موږ سره ښه خواخوږي لري ځکه چې دوی خپل ګټې دي. اما حکومت د پاکستان چې کله د سیاسي اختلافات پیدا کړي حکومت د افغانستان سره یا هغه عمقي ستراتیژیک په نوم چې یو شی دوی لري هغه سره په ټکر راشي، نو دوی بیا اولین گزار کې چې یو وار چې کوي پر خصوصي سکتور باندې کوي، کله پر موږ باندې لار باندې، کله ترانزیتي مال باندې شرایط سختي، په کډوالو باندې دوی فشار اچوي. کډوال غریب خلک دی هلته. نو د پاکستان حکومت په خپل هر دلیل چې دی یو نورمال او منظم او مناسب چلند نه دی کړی.
د اقتصادي چارو کارپوه از رخش حافظي او د افغانستان د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون د ختیځو ولایتونو مسؤل صبرینا حمیدي بیا وایي چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه له هغه تړون سره په ټکر کې ده چې اسلام آباد یو وخت لاسلیک کړی و.
په 2003 کال کې یو درېګونی پروتوکول موجود و د افغانستان او د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ او د پاکستان د دولت دریګونه وکړلیک موجود چې دا وکړلیک په اساس باندې هغه تقسیم د مسولیتونو شوې چې په کومو شرایطو کې به دا مایډر به ترستنیږي واسطه. اول خو د افغانستان فعلي شرایط دې ته متعید نه دي. د یس لحاظه ځکه چې هغه خپل ځان په تهدید کې احساس کړي، چا به نور ستونزې لرلې، نسوک به د کار دپاره مایډر شوي، فعلی شرایط د افغانستان منګه د ماجرات د بیر تراستنی دو لړۍ د نړیوال اسناد پر بنا او د قوانینو پر بنا پاغه یوادونه نه چې خلک ماجر کیږي او بردرونه کراس کوي بیر ته د راستنی دو تر څو پورې چې زمينه پاغه یواد کې نه مفایده شوی به ورسته د زمینی د مساعدې دونه جانبې نیوادونه به شرایط دي ته مساعدې خو بدبختانه موږ ګورو چې اجباری استل دي یعنی په اجباری توګه ماجر به تاسو په رضاکارانه ډول باندې په رضاکاره توګه به راستنیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو د پخواني خپلواک کمیسیون د ختیځ ولایتونو مسؤله صبرینا حمیدی و
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بریتانیا دفاع وزارت د هغو افغانانو د شخصي معلوماتو د افشا کولو په خاطر چې دغه هیواد ته د کډوالۍ په تمه دي 350,000 پاوند جریمه شوی دی. د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنرۍ دفتر ICU پرون دغه اقدام کړی. ویلي د بریتانیا پوځ په دې کار سره د هغو افغانانو ژوند ته احتمالي ګواښ متوجه کړی چې د بریتانیا له حکومت او د دې هیواد له پوځ سره همکاري کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغانان چې په پاکستان کې بریتانیا ته د تلو په تمه دي د خپلو قضیو د بهیر له ځنډېدو شکایت کوي. نور په دې راپور کې
د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنرۍ دفتر ICU وایي چې د دغه هیواد د دفاع وزارت یې په 350,000 پاونډ جریمه کړی دی. د دې جریمې لامل د یو شمېر هغو افغانانو د شخصي معلوماتو افشا کول دي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته بریتانیا ته د کډوالۍ په تمه دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپله ویبپاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د 2021 کال د سپتمبر پر 6مه د بریتانیا د دفاع وزارت 245 کسانو ته ایمیل استولای چې د هغوی ایمیل ادرسونو له ډلې 55 یې د پروفایل عکسونه هم درلودل او یو بل ته د ښکاره کېدلو وړ وو. اعلامیه زیاتوي چې که څه هم د دې هیواد دفاع وزارت له دغو کسانو غوښتي چې خپل ایمیل ادرسونه بدل کړي او د افغانانو د ویستلو برتانیوي ادارو ته د خپل امنیت ډاډ ورکړي، خو زیاته کړې ده چې د دغه کار له امله د هغو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کېدای شوای چې د برتانیې له حکومت سره یې کار کړی. د انګلستان د اطلاعاتو کمیشنرۍ د دفتر لارښوونو سره سم ادارې باید د محرم او شخصي معلوماتو د لیږلو په وخت کې خورا خوندي خدمتونه وکاروي. د دغه کمیشنرۍ د څرګندونو له مخې د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي چې د معلوماتو د ساتنې مکلفیتونه مني او جدي پاملرنه ورته کوي او د بریتانیا د اطلاعاتو د کمیشنرۍ د پریکړې په منلو سره له قربانیانو څخه بخښنه غواړي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر هغه افغان پناه غوښتونکي چې بریتانیا ته د کډوالۍ په تمه دي له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د خپلو کارونو د ځنډېدو شکایت کوي. یوې افغان پناه غوښتونکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل چې له کورنۍ سره یې په 2021 کال کې بریتانیا ته د تګ په نیت پاکستان ته تللې وه، خو لا هم بریتانیا ته نه ده لیږدول شوی.
دو سال میشه، بیشتر از دو سال میشه که ما له پاکستان هستیم.
موږ له دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږو. کله چې زموږ قضیه بریتانیا ته راجع شوه، هغوی موږ ته وویل چې موږ به بریتانیا ته ولیږدوي، خو اوس موږ ویزه لرو او زموږ پاسپورټونه د بریتانیا په سفارت کې دي او حتی زموږ د پروازونو وخت هم معلوم و، خو د پاکستان حکومت موږ ته اجازه نه ده راکړې.
هغه ادعا کوي چې د بریتانیا حکومت له دوی سره د وتلو د اجازې په ترلاسه کولو او د جریمې په ورکولو کې همکاري نه ده کړې. په همدې حال کې د پخوانی جمهوري ریاست یو کارکونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او په بریتانیا کې د پناه غوښتنې قضیه لري، ازادي رادیو ته وویل:
ما در مارچ دقیقاً در مارچ 2022
موږ مارچ میاشت کې په رسمي توګه د بریتانیا حکومت ته ورپیژندو او له شاوخوا تو میاشت رئیس د خپل برخلیک په تمه یو. مو کار او زده کړو ته لاسرسی نه لرو. دلته د کډوالو برخلیک معلوم نه دی.
نوموړی زیاتوي چې په پاکستان کې افغان کډوال په زوره د ایستلو له بهیر سره مخ دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنرۍ او د بریتانیا له حکومت غواړي چې د دوی دوسیو ته ډېره پاملرنه وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې د 2020 کال له اګست څخه د روان کال تر سپتمبر پورې له افغانستان څخه شاوخوا 8,300 بریتانیوي پناه غوښتونکي دغه هیواد ته لیږدولي دي. د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو سره د امریکا، کاناډا، جرمني او بریتانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو د خپلو افغان همکارانو او نورو تر ګواښ لاندې افغانانو د پناه غوښتنې قضیې د ویستلو او منلو بهیر پیل کړ. د دوی د لسګونه زرو له ایستلو سره سره اوس هم لسګونه زره نور په مختلفو هیوادونو او په افغانستان کې دننه پناه غوښتونکو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي.